په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې ماښامنۍ پښتو خبری مجلې ته مو ظفر بازار هرکلی وایم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره دی. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالي شورا د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ په تقابل اندېښنه ښودلې ده. د او نور موضوعات به په دې مجله کې واوري. تر هر څه دمخه اجملن تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
ترکمنستان، هرات او نور هغه ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړی دی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا څخه استفاده کوي. په ایران کې په تیرو څلورو ورځو کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې تر لسو زیات کسان وژل شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرو له ملاتړ د لاس واخلي. بشپړ خبرونه واوري. ترکمنستان، هرات او نور هغه ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړی چې د دې هیواد له وارداتي برېښنا څخه استفاده کوي. رپورټونه وایي چې له تیرو څلورو ساعتونو راهیسې په فاریاب، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې برېښنا نشته. چارواکي وایي ترکمنستان په 2018 میلادي کال کې یو کیلو واټ برېښنا پر افغانستان د 2 سنټو په بدل کې پلورله. اوس ویل کېږي چې ترکمنستان په 2018 کال کې د برېښنا د بیې د 2 چنده کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر وحید احمد کمرانی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان یو هیئت چې ترکمنستان ته تللی و د برېښنا په بیه کې دا زیاتوالی ونه منه چې له همدې کبله ترکمنستان فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع کړ. د برېښنا شرکت یو بل چارواکي ویلي چې له ترکمن چارواکو سره د برېښنا د بیا فعالېدو په اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې د استیضاح له غونډې بریالی و. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د اوبو او برېښنا وزیر د دې له امله استیضاح کړ چې په 1495 مالي کال کې لازمه بودیجه نه ده لګولې. د پکتیا ولایت د مچلغو، د فاریاب ولایت د المار او د هرات ولایت د پاشتان د برېښنا د تولید د بندونو جوړولو تړونونه یې فسخه کړي او په وزارت کې یې ګڼ خپل خپلوان د سلاکارانو په توګه ګمارلي دي. د اوبو او برېښنا وزیر د دغو اعتراضونو په اړه په تفصیل سره ځوابونه وویل. له دې وروسته د جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي په حکم استیضاح شوي ته د رایو صندوقونه کېښودل شول. په دې ورځ د جرګې 168 غړو رایې وکارولې چې 144 وکیلانو ورته مثبتې رایې ورکړې او ښاغلی عثماني د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه پر خپلې څوکۍ پاتې شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دولت دواړه ژمن دي چې راتلونکي انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کوي. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي رډیو ته دا خبري ورسره لاغې وکړي چې د ډیپلوماټ په نوم یوې خبرونې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي شک څرګند کړی و. تاسو له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په څلورمه شپه تر لسو زیات اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د ایران د دولتي رسنیو د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې مظاهرې نن 15 ورځې ته داخل شوې، په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهره چیانو او پولیسو په ترمنځ په خوډب کې تر لسو کسانو زیات وژل شوي دي. یو شمېر رسنیو دا وژل شو شمیر 15 تنه ښودلې. دا په دې هیواد کې د 2009 کال د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو راوروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ مظاهرې او لاریونونه ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې له دې هیواد سره به په میلیونونو ډالر مرسته قطع کړي او اسلام آباد یې د ترهګرو او سختدریزو لپاره د خوندي ځالو په ورکولو تورن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د 2013 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل لومړي ټویټ کې ویلي دي چې پاکستان ته پخوانیو امریکایي چارواکو په سادګۍ سره تر 3.5 میلیارد ډالرو زیاته مرسته په 15 کلونو کې ورکړې ده. د ټرمپ په ټویټ کې راغلی دی چې پاکستان په بدل کې له دروغو او دوکې پرته هیڅ امریکایي چارواکو ته نه دی ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان هغه وسلوالو او سختدریزو ته پټنځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې امریکا پر خلاف جګړه کوي. تر دې مخکې د امریکا د مرستیال ولسمشر په کابل کې د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته په څرګندونو کې په ورته توګه پر پاکستان انتقادونه کړي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړی او د ناانډولۍ، نېشنلیزم، له نورو د کرکې او د بلقوا اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انتونی ګوتیرس پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپله ویډیوي پیغام کې وویل:
I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert, a red alert for our
کوټرس وای سدل تکوم درخواست نکوم، بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداري ورکوم. مو کولای شو شخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصل کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو. خو دا هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته، د 2018 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه، خو د ده په وینا له بده مرغه چې نړۍ په اساسي لارو کې شاته ولاړه. د نوې میلادي کال په پیل سره بلغاریا د اروپایي ټولنې دوري مشرتوب پر غاړه واخیست. دا د بالکان د سیمې لومړنی هیواد شو چې د شپږو میاشتو لپاره به د اروپایي ټولنې مشري کوي. او یو لړ خپلواکو څېړنو ثابته کړې چې د پخوانی یوګوسلاویا د جنګي جرمونو لپاره نړیوالې محکمې نشوه کولی چې د بوسنیا د کروشیایي جنګي مجرم سلوبدان پرالجیک د ځان وژنې مخه ونیسي. 22 کلن سلوبدان د نومبر 19 نېټه هغه مهال زهر وڅښل چې د نړیوالې محکمې قاضي نوموړی پر 40 کاله بند محکوم کړ. دا خبر
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالي شورا د بلخ د پخوانی والي او مرکزی حکومت ترمنځ په تقابل اندیښنه ښودله. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي او ویاند حامد کلانی وویل:
ما از شخص رئیس جمهور و از رئیس هیئت اجرائیه اکیداً توقع داریم که من حیث حامیان قانون در تطبیق قانون محکم باشند.
د افغانستان د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې له استیضاح بریالی ووت. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې وایي د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې ده. د دغه کمیسیون وایند وایي: د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی دروي دوی د تذکرو د ویش لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو ولسمشر یې باید د ویش دقیقه نیټه ور معلومه کړي. که وخت نو راپورونه به هم در سره شریکو. له ازادي راډیو سره اوسئ. مشغله ازادي راديو اوري دوستانو، لکتي مخکمه ویل د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا وای د بلخ د پخوانی ولی او مرکزی حکومت ترمنځ په تقابل اندیشمندي. د دغه شورا د مشرتابه یو غړی او ویاند حمید کلانی نن یو خبري غونډه ته ویل چې دغه شورا د افغانستان اورستي سیاسي بدلونونه لنیږدې وسري او په کار ده چې حکومتي مشران د مصلحتونو پر ځای د قانون حاکمیت ته پام وکړي. نور حلبه له اکرام الله اکرام وابرو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور او حکومت ترمنځ وروستي او سیاسي ناندریو ته په پام سره لولسمشر او اجرایی رئیس غواړي چې نور له سیاسي مصلحتونو تیر او قانون پلی کړي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي او ویان سید احمد ګیلانی د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې د بلخ د پخواني ولی او د مرکزی حکومت تقابل دوی اندیښمن کړي او دا ستونزه لنګدي څاري.
از دولت و دولت مدارای خود
د ویل دولت لخپلو لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول لولسمشر او اجرایی رئیس هیله لرو چې د قانون د ملاتړو په توګه د قانون په پلي کېدو کې قوي ووسی او له مصلحتونو تیر شي، ځکه تر څو به افغانستان د مصلحتونو قرباني وي. په دې اړه د دغې شورا لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا له حکومت او ټولو سیاسي جریانونو غواړي چې ملي ګټې، کوم چې د قانون حاکمیت او ملي یووالی مهم او لومړني موارد دي، په پام کې ونیسي. په هیواد کې د وروستیو سیاسي ستونزو په اړه د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا خپل دریځ داسې مهال اعلانوي چې ارګ څو ورځې مخکې د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای یې انجینر داود د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ. که سو هم خاغل نور وای چه استفای لعرق سره ده جمعیت گوند پاس سازی توب ده خبرو پر محال ده خنیت ده سرگندولو پا هدف کردی و خووسی زکن منی چه پا وینای جمهوری ریاست لده سره ده استفا پر سر کردی جمنی ندی عملی کردی. خاغل نور دروانی اونه ده شمب پورز ده یوشم رسانه پا موجودیت کی خپل پخانی کاری دفتر تولال او تینگاری وکر چه ده حکومت او جمعیت گوند ترمنز تر حکلی با ده بلخ ده والی پا توگه پاتی شی. خاغل نور ویلی که حکومت او جمعیت گوند پا دیال کمی حکلی تاونه رسیگی ده میلی والی ده حکومت تر پایا با ده بلخ والی وی. لدی رو حسو روز تا هم ونتوانی دو چه پا دیال ده ارک او اجرای ریاست نظر و خلوخو ده دوشن به دورج پا سهار یوی دولتی سرچینه چه ده موضوع حساسیت لامل نغختل نومی واخی سلشی ازادی را لیو تا اویل ده خاغلی نور فعالیتونه او اجرات تر دی روز تا غیر قانون نیدی. ده سرچینه ده هم اویل چه حتا محمد نور مصطفی والی ده او دیر جر با انجنر داود ده بلخ ده نوی والی پا توگه کار پایل کری. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وای که څه هم په حکومت کې مصلحتونه موجود دي خو اوس باید ارګ د ورته ستونزو د مخنیوي او د قانون د پلي کولو په هدف له خپلې پرېکړې وانه وړي. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
دا مصلحتونه وو چې دوی ته وخت ورکړی چې والي وزیر جمهور امر نه مني. اشرف غني باید خپل حاکمیت وښيي، د جمهور رئیس دی که نه دی، دی صلاحیتونه لري که نه لري، که دا خپل ذات خوی او استف منظور کړی استفاده سړی بیرته اخلي، نه یوازې اتا سبا بلتا 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 پیدا کیږي، هیڅوک امر نه مني.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند په دې باور دی چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او هیڅوک دا صلاحیت نه لري چې ښاغلی نور د بلخ ولایت له مقامه لري کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس مخکې تر دې ویلي چې جمعیت اسلامي ګوند هم د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا په پریکړه کې له دوی سره وو.
دوستانو، د افغان حکومت او د بلخ والی ترمنځ د اختلافات په اړه مو راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو غړی وایي چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوي والی ته پرېږدي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو همدا ده چې دی باید نور والی نه وي، او د کومه ورځ نه چې داود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی، قانون دا وایي چې هغې ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد اتاک په ولایت کې هر نوی اجراءات کوي، که هغه کتبي اجراءات دي او یا نور اجراءات، ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی، ستونزه موجوده ده، حتی محمد نور نه غواړي له ولایته لرې شي، افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت دپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړی انجینر داود، بالاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بالاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بالاخره د بلخ پخوانی والی استاد اتا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لرې شوی ده دا ولایت به پرېږدي، او سچې د رئیس جمهور حکم دا هر څوک چې والی ټاکلی ده یا انجینر داود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت ته قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشي کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکړي. او حکومت باندې هم ټینګار همدا ده چې اوس یې کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق فیصله کړې ده، اوس باید خپلې فیصلې باندې ودرېږي او دغه کار چې ده دا حتما باید ترسره ځکه که چېرته دا کار دې وره کولی شو بیا دا معنا چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولی شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لرې شي، هر بل والی کولی شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې آشوبګري وکړي او همدغسې خلک راټول کړي، همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی آشوبګری ته تشویق کړي چې هغوی هم آشوبګری خبرې وکړي.
ځاځي صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي والی حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوی ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري. دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګورې دا موضوع خو تاسو که هغه تفاهم نامه وګورئ، په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی د دواړو جانبو په توافقنامه راغلی که توافقنامه کې دا راغلي چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کیږي او بلخ به تنها د استاد عطا وي او تر څو چې دی د حکومت دی بل ته والی مطلق مونږ به ورسره ومنو. لیکن توافقنامه وګورو، توافقنامه کې نه د بلخ نوم شته، نه د عطا نوم شته ده، او نه د جمعیت نوم پکې شته ده، د درې واړو نوم نشته په هغې کې. هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله چې دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل منځ کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړوو. ملي وحدت حکومت په دا معنی نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله دېرش کاله نور هم والی پاتې شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ځاځي صاحب، چې اوس حل لار ستاسې په نظر باندې څه ده؟ کومه حل لار وړاندیز کوئ تاسې؟
حل لار همدا ده چې ولسمشر دې په خپلې پرېکړې باندې ښه په قوي هوډ باندې ودرېږي او هر بل څوک چې معرفي کړی ده د والی په نوم باندې هغه خپلې دندې ته ولېږي او خپله دنده ترسره کړي، او جمعیت اسلامي او یا خپله استاد عطا د اصل د ډیموکراسي مراعات کړي او راودیزی دی ولایت نه لار دی خپل اپوزیشن ته او یا کوم بل وظیفه کوي نو وظیفه دی پریدی هم دغه حل لار ده، بل حل لار نه دی.
د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زاده وطن دوست.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو مرکزي اداره وایي دوی د تذکرو د ویش لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو ولسمشر یې باید د ویش دقیق نیټه ور معلومه کړي. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد سي نن ازادي رادیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو ویش په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. شاه محمود شینواری راپور کوي.
د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو مرکزي اداره وایي د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر بوختیاو له امله ځنډیدلی. ټاکل شوی وه چې د برېښنایي تذکرو ویش د دوشنبې په ورځ د جدې په 11مه نېټه رسمن پیل شي، خو د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا یادو مواردو ته په پام سره به د دغو تذکرو د ویش دقیقه نېټه به افغان ولسمشر معلومه کړي. د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې ویان روح الله مزید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له هر اړخه د دغو تذکرو ویش ته چمتووالی لري.
له تخنیکي او فني لحاظه کاملا موږ آماده یو چې د لړۍ له خیر سره پیل کړو. جلالت ماب رئیس جمهور ته موږ منتظر یو چې دوی د دفتر د خوانه موږ ته مشخصه ورځ وټاکل شي.
د افغانستان په جمهوري ریاست کې هم یو سرچینه دا مني چې دغه نیټه به ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به لومړنی کس وي چې د افغانستان برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. دغه اداره وایي د برېښنایي تذکرو ویش څلور پړاوونه لري: د هویتي معلوماتو راټولول، تثبیت د هویت، نوملیکنه، بایومیټریک کول او د ویش نیټې اعلانول، او څلورم هم د تذکرې چاپ او ویش. ټول دغه پړاوونه به له لسو ورځو زیات وخت ونیسي. د یادې ادارې د مسؤلینو د څرګندونو له مخې د دغو تذکرو د ویش لپاره 15 مرکزونه موجود دي، خو په لومړیو کې یوازې یو مرکز فعالېږي. د معلوماتو له مخې د تذکرو ویش به له کابله پیلېږي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به دغه لړۍ تر لویو ولایتونو هم وغځېږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په دې وروستیو کې د ملي شوراګړې کمیټې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تخنینی فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د انتخاباتو په شفافیت کې د برېښنایي تذکرو په اهمیت ټینګار کوي او وایي په کار ده چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې دغه تذکرې په لویو ښارونو کې وویشل شي. د چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي
اوس هم کوشش وکړي چې په لویو ښارونو کې لکه کابل، هرات، کندهار او مزار چې په دې کې ډېر زیات زموږ خلک پکې متمرکز شوي میشته شوي دي، په دو کې هم که دوی تر آینده پارلماني ټولټاکنو پورې دوی توضیح کړي نو یو برخه د
د افغانستان د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې ویان روح الله مزیوي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې به دوی دې مسلې ته ډېر دقیق وي چې کوم بهرنی دغه تذکره ترلاسه نه کړي. ښاغلی احمد زی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې ځینو بهرنیانو د افغانستان برېښنایي پاسپورټونه هم ترلاسه کړي ول چې بیا د سفر پر مهال پیژندل شوي او د دغه چارې د مخنیوي په هدف موضوع له افغان حکومت سره شریکه شوې وه.
دوستانو د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خو مو واورېدل. بلخوا د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسي جرګې له استیزا بریالی ووت. علي احمد عثماني د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د 1995 لمریز کال د پراختیا بودیجې کم مصرفولو له امله استیزا سوی و. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ استعفا کړ. د ولسی جرګې داری پلاوی د ښاغلي عثماني د استعفا موارد د زیاتو سلاکارانو په دندو ګمارل، د 1395 لمریز کال د پراختیایي بودیجې کم مصرف، د مچلخو د پاشان او المار د بندونو د تړونونو فسخه کول یاد کړل. د ولسی جرګې د 203 وکیلانو له ډلې 1648 تنو حاضر حقوقي د اوبو انرژي وزیر ته رای ورکړې چې په پایله کې د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدی چې د استیزایي غونډې مشري کوله نتایج داسې اعلان کړل.
رای تایید جناب وزیر صاحب ابوبرق 1340 رای، باطل 2 باطل شپږ او سپینې یوه، په لحاظ جناب وزیر صاحب خپل ځای پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې د حکومت له لوري د 12 معرفي شویو نوماندو وزیرانو له ډلې 11 ته د تایید رایه ورکړه، خو نرګس نهان چې د قانونو او پټرولیم وزارت نوماند وه له جرګې د باور ترلاسه نه کړه. د یادونه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر د استعفا په اړه وکیلانو بېلابېل مسایل شریک کړل. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر وسلی ویل دوی ته د تفتیش د علي ادارې لخوا سپارل شوي اسناد څرګندوي چې د اوبو او انرژي په وزارت کې روان کارونه ټکان ورکوونکي دي، خو د دغه جرګې بلغړی عبدالصبر خدمت بیا ویل یو شمیر مافیایي کړی چې په سیاسي اقتصادي برخو کې فعال دي هڅې کوي چې په دې توګه د اوبو او انرژي وزارت پلانونه ګډوډ کړي، خو ښاغلي خدمت په دې اړه د کومې خاصې کړې نوموانه خست. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په استیزایي غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو فشارونو د ګاونډیو هیوادونو فشارونو ته به هیڅکله هم غاړه نه ږدي. هغه وایي زه شخصا قول در کوم چې لنن ورځې تر هغه وخته چې یم کورنیو او بهرنیو فشارونو ته به غاړه نه ږدم، او هم به د ګاونډیو هیوادونو او مافیایي کړیو او اشخاصو فشارونو ته تسلیم نه سم. د ولسی جرګې یو بل غړي شکیبا هاشمي تور پورې کړ چې پاکستان او ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د مهارولو مخه ونیسي، نو ځکه په دې ډول د علي احمد عثماني له دندې د ګوښه کېدو هڅې کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پرې اورېدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه راپور ردوي چې د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په انتخاباتي سیستم کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل ناجیه صفی راکوي.
د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د موجودیت په اړه د یو شمیر بهرنیو خبرونو تر لیکنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون او د حکومت رهبری د اصلاحاتو راوړلو لپاره ژمن دي، او په دې برخه کې مهم ګامونه هم اخیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوې رهبری د کمیسیون چې کله دلته راغلي دا ډېر څه کړي دي. داخلي تشکیلاتي جوړښت کې بعضې اصلاحات راغلی دی، کارمندانو په استخدام کې نوښتونه راغلی دي، همدا رقم ته د حوزو په وړوکوالي طرحې د دولت سره شریکول او د مراکزو ارزیابي مرکزونه چې مخکې خیالي مرکزونه وجود درلود او یا د زورمندانو په شخصي کورونو کې وجود درلود دغه ټول دولتي تاسیساتو ته او عامو تاسیساتو ته نقل شو. دا ټول د اصلاحاتو یو نمونه ده. انشاءالله دغه اصلاحاتو لړۍ ته مونږ دوام ورکوو. دې ترجمه یو چې په افغانستان کې پاکې ورنې ټاکنې وشي او د افغانستان خلک خپل د خوښې کاندید وویني چې هلته د دوی څخه نمایندګي وشي.
ښاغلی سیاد په داسې حال کې دغه پرمختګونه یادوي چې ډیپلومات امریکایي خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې ستونزو اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار هواره کړي او د دولت مشروعیت کمزوري کړي. په دغه مقاله کې د غشان د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې څېړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، او په وینا یې چې داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتۍ زیاتولی شي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې ټاکل شوی د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1999 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جاندار سپینغربیا د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته په اشاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات ناقص ګڼي.
هغه اصلاحات چې ضرور چې باید رامنځته شي رامنځته نه شو. د بیلګې په توګه د کمشنرانو د غوراوي پروسه مونږ ولیدله چې د خپل د حکومت د خوانه په یو یو جالي کمیټه کې د خلک د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو، بې د دې نه چې ظرفیتونه ولري یا بې طرفه اوسي. او مونږ ګورو تقریبا د لس میاشتو نه زیات د نوي کمیسیون نه تیریږي چې نه په تخنیکي برخه کې کمیسیون کم پرمختګ لري، نه حکومت د سیاسي اجماع په جوړولو کې کم پرمختګ لري، هیڅ نو مشورې سیاسیونو سره وجود نه لري، سیاسیون ټول په پروسه انتقاد کوي.
د ښاغلي سپینغر په وینا کې چې کمیسیون په تخنیکي برخو کې خپل پروګرامونه د حکومت له مداخلې پرته پرمخ یونسي، د خلکو بې اعتمادي به پرې زیاته او کارونه به مطلوبه نتیجه ورنکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پېښور کې افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په هغه وخت کې د دوی د اوسېدو قانوني اسناد چې د اعتبار موده یې د 2018 کال د دسمبر پر 1 ختمه سوه، د 2018 کال تر شپږمې میاشتې پورې تمدید کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان رسنیو د دغه هېواد د سرحدونو او کډوالو چارو وزارت له قوله لیکلي وو چې د پاکستان پارلمان ته یې وړاندیز کړی څو د دغو کډوالو اسناد تر یوه بل کال پورې تمدید سي. شاکر الله سباون په پېښور کې د افغان کډوالو د ځوانانو د ټولنې مسؤل دی چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تر شپږو میاشتو د کارتونو د تمدید خبر کړی ده. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشته نګه مرکه کړې.
په استانبول کې عبادت په نوم باندې خصوصي وفاقي د افغانستان اسلامي دولت د مجلس چارو وزیر همدارس پاکستان د سرحداتو د مجلس چارو وزیر او انیسیال مشرانو په شرکت کړی. پاره کې دا فیصله شوې ده چې مجلسونو ته تر 2018 کال تر اخره پورې وخت ورکړی دی. کوچنی دغه وخت کال په کال دی وخت لري او بیا د دغه خانه د پارلمان د خانه دغه وخت د دې تعینوي او پاتیکیږي فکر هم همدغه فتح شوې وه. هغه فیصله د دوی خپل پارلمان ته وړاندې کړې، پارلمان د منظوري اخیستې ده او د شپږو میاشتو لپاره افغانانو ته نوټیفیکیشن جاري کړی چې هغوی ته شپږ میاشتې نور هم دلته اوسېږي.
کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دی او اوسېږي، هغوی ته نوي کارتونه د شپږ میاشتو لپاره ورکول کیږي یا همدا کارتونه اوسني کارتونه باندې شپږ میاشت نور هم اضافه وشو؟
کارتونه نه ورکول کیږي. دغه خلکو سره چې پی او آر کارډ ورسره وي، ماجر کارډ ورسره وي، هغوی ته نور کارتونه نه ورکول کیږي. یوازې او یوازې وخت اوسېدو هغه موده چې ده هغه د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې چې دوی خپل اداراتو ته پالیسي اداراتو ته همدارنګه امنیتي ارګانونو ته همدا څلور ادارات ته د نوټیفیکیشن لیټر جاري کوي او د مجرمینو هغه وخت چې دی هغه زیاتوي. په بدل کې کار نه بدلېږي. کار په 2013 کې اکسپایر شوی دی خو د غدري کالو راهیسې وخت په وخت باندې دوی ته وخت ورکوي.
په افغان کډوال کوم چې په پاکستان کې میشت دی، هغوی څه وایي چې دا شپږ میاشت کوم چې اوس وخت ورکول شوی دی د پاکستان د حکومت لخوا، آیا دا کافي وخت دی دوی دپاره؟
مننه. تر اوسه د مجرمینو نه چا دا نظر نه اخیستی چې آیا څومره وخت ورته ورکول شي او یا څه عمل شي. دا د خپل ترمنځ د خپل هغه فیصلې چې کېږي د پاکستان او افغانستان ملکونو ترمنځ هغوی دا فیصله کړې ده. د اتلسمه پورې د ځینې محصلینو لپاره چې هغه په پوهنتونونو کې درسونه وایي هغوی ډاډمن دي، ځکه دا د دوو خپلو ترمنځ تفاهم دی او انشاءالله هېڅکله به هم دې په زیان نه رسېږي. د 2013 نه راپدې شپه تر اوسه پورې شپږ میاشتې او یو کال وخت ورکول کېږي.
او سمورزو گاوند ایران ته. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په 15 ورځ نور اعتراض کوونکي وژل شوی دی. پاندیال کې د ایران حکومت هڅه کوي چې د سختو خبرداروي او ټولنیزو شبکو په بندولو سره روان وضعیت کنټرول کړي. فرشته جنازی نور راپور کوي.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دی چې لشتلژه شپشتنه د هغه هیواد په همدان ولایت او درې تنه په شهر شاهین کې چې په اصفهان پورې تړلی دی وژل شوی دی. لدې سره په ایران کې د رژیم پر ضد په روانو اعتراضونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. البته دا هغه شمیره ده چې د ایران له دولتي ټلویزیونه تایید شوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن په یو رپورټ کې وویل چې په همدان کې درې تنه د مشکوکو کسانو په ډزو کې وژل شوي دي. په هغه رپورټونو کې چې تیره شپه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شو، ویل شوي چې د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. د آزادی اروپا او آزادی رادیو د فارسی برخې په حواله پر ټولنیزو رسنیو زیات داسې معلومات خپاره شوي چې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب خبر ورکوي. په ایران کې روان اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ له مشهده پیل شو. په پیل کې خلکو د نرخونو پر لوړوالي انتقاد کول خو وروسته د رژیم پر ضد شعارونه پکې یو ځای شول. ایرانی چارواکي هڅه کوي چې دغه اعتراض کوونکي خواره واره کړي، خو اعتراض کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او حتی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون دا نه دی ویلي چې په دغو اعتراضونو کې خلک څرنګه وژل سوي دي، خو ویلي دي چې یو شمېر اعتراض کوونکو چې وسلې ورسره وي هڅه کوله چې د امنیتي پوستو کنټرول په لاس کې واخلي چې امنیتي ځواکونو یې ځواب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ خپل ولس ته وینا وکړه او په خپله وینا کې وویل چې انتقادونه او اعتراض د خلکو حق دی، خو دا کار باید په ټولنه کې د خشونت او تشدد د رامنځته کېدو سبب نه سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ایران کې د اعتراض کوونکو د حق ملاتړ کړی دی او د ایران حکومت ته یې خبرداری ورکړی دی چې د امریکا متحد ایالات په ایران کې پر بشري حقونو تېریو ته متوجه دي.
دوستانو، د نن ورځې پښتو خبری مجله هم دمره وه. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي. ښاغلی
فریبا جان، تشکر از شما.